د ماسپخین 2 بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ماخام تر 2 بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روحان ستاسو هر کله کو په دې خبرونه کې باور چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان لاسوهنو ته په مناسب وخت کې مناسب ځواب ورکړي. په هلمند کې د یوې لوی حملې لپاره د طالبانو د تیاریو او د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش د بهیر د وروستي حال په اړه راپورونه هم لرو. په دوهم نیمایي کې د ځوان فکر اونیس پروګرام خپرو، خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبری سرویس ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران جنوب د ریختر په مقیاس 6.3 درجې زلزلې لړزولی، او راپورونه وایي چې کوردی ملیشو او د عراق امنیتي ځواکونو د عراق د موسل د برېښنا له بند څخه د اسلامي دولت یا داعش ډلې وسلوال ایستلی دي. لومړی پام وکړئ نجیبې زمان ته چې د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
پسر کې د مهمو خبرونو سرچکی واوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تیر ورځې تر ناوخته پورې د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو 1,133 صندوقونه بیا شمیرل شوي دي. د افغان عدالت پوښتنې ټولنې د افغانستان له حکومت او د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو څخه غواړي چې په هیواد کې جنګي مجرمین محاکمه کړي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په لوګر د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې تصویري عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې 15 وسلوان مخالفین وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تیر ورځې تر ناوخته پورې د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو 1,133 صندوقونه چې د ټولو رایو 48 سلنه جوړوي بیا شمیرل شوي دي. دغه کمیسیون ویان نور محمد نور نن په کابل کې په یوه خبري کانفرنس کې ویل دغه بهیر په عادي ډول د ملي او نړیوالو څارونکو په حضور کې مخته ځي. ښاغلي نور ویل چې د 6,000 ځانګړو صندوقونو تفتیش هم په عادي ډول روان دي. د کمیسیون وایند وای د هر ورځې په تیرېدو سره د رایو د تفتیش بهیر ګړندی کیږي. دی وای هیله مند چې د انتخاباتو نتیجه به پر خپل وخت اعلان شي. د افغان عدالت غوښتنې ټولنې د افغانستان له حکومت او د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو څخه غواړي چې په هیواد کې جنګي مجرمین محاکمه کړي. د دغې ټولنې مسؤلانو د اسدات وشتمې د افغانستان د خپلواکۍ د 15 کلیزې په مناسبت د کابل په دالمان سیمه کې د 1.5 کلو جګړو د زرګونو قربانیانو تصویرونه هم نصب کړي دي. د لومړی ځل نه دي چې یو مدني بنسټ د جګړې د قربانیانو له عکسونو سره سړکونو ته راوځي او د عدالت غوښتنه کوي، بلکې له دې مخکې هم ځله یو شمیر مدني بنسټونو د غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه په دې برخه کې کوم اقدام نه دی سوی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې تصفیوي عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفین وژلي او یو شمیر نور یې ټپیان کړي دي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر وایي چې د عملیاتو هدف له یاد ولسوالۍ څخه د وسلوالو مخالفینو په شا کول و. دغه عملیات په داس حال کې کیږي چې د لوګر د چارواکو په خبره وړمش په شاوخوا 900 کورنیو او بهرنیو مخالفینو په ازرې ولسوالۍ حمله وکړه. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان د هوایي چلند خپلواکۍ دروي د سعودي عربستان چارواکو د هیواد هوایي شرکتونو ته اجازه ورکړي چې سش کال افغان حاجان هغه هیواد ته انتقال کړي. د دې ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي ازادي رادیو ته ویل چې پر ناوخته له سعودي چارواکو څخه دغه مکتوب ترلاسه کړی دی. له دې وړاندې سعودي عربستان ویلي وه هغه الوتکې کې د هیواد ته حاجان نس انتقالولی چې له 15 کلونو یې زیات چلیدلی وي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. سیمیز او نړیوال خبرونه له جانقا الکوزي څخه واوري.
د ایران جنوب د ریختر په مقیاس 6.3 درجه زلزلې ولړزاوه. د امریکا د جیولوژي اداره وایي د زلزلې مرکز د آبادان ښار د جنوب ختیځ په 6 کیلومتره کې د عراق پولې ته نږدې و. زلزله سهار وختي وشوه، خو تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. په عین حال کې د آبادان والي رضا مروارید وایي زلزلې یو شمېر کسان ټپیان کړي او مالي زیان هم اړولی دی. د زلزلې ټکانونه په ګاونډیو ولایتونو کې هم حس شوي دي. په ایران کې زیاتې زلزلې کېږي او په تېر اپریل میاشت کې د ریختر په مقیاس د 8.3 درجو زلزلې د ایران جنوب او د پاکستان ځینې برخې سختې ځپلې وې چې له امله یې 40 کسان وژل شوي وو. د عراق ملي تلویزیون وایي کوردي ملیشو او د عراق امنیتي ځواکونو په موصل کې د هیواد لستر بند څخه د عراق د اسلامي دولت یا داعش وسله والستلې دي. تلویزیون دا راپور نن د عراق د پوز د ویان جنرال قاسم عطا په حواله خبر کړه وای ځواکونو یې هوایي ملاتړ هم درلود. دا خبر تر اوسه مستقلو منابعو نه ده تایید کړی. د عراق د اسلامي دولت ډلې د ټویټر له لارې ویلي چې د دوی وسلوال لا هم د برېښنا په دغستر بند بشپړ واک لري. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د یکشنبې په ورځ ویلي و په عراق کې د امریکا د ګټو د ساتنې په مقصد د برېښنا د ستر بند د بېرته نیولو لپاره د عراقي ځواکونو پر ملاتړ هوایي بمباري کوي. جمهور رئیس اوباما د یکشنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته په یو لیک کې خبرداری ورکړی و چې د موسل د بند ناکامي به په بغداد کې د امریکا د سفارت په ګډون امریکایي پرسونل او تاسیسات له خطر سره مخامخ کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي له اوکراین او نړیوال سره صلیب سازمان سره موافقه وشوه چې د اوکراین ختیځ ته د روسیې د بشري مرستو د کاروان پر مخ لار پرانیزي. لافروف دا خبره نن په برلین کې د اوکراین، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره له 15 ساعتو خبرو وروسته وکړه. روسیه وایي د لوهانسک او دونیتسک د سیمو اوسیدونکو ته په بشري مرستو بار لاریو ستر کاروان نن هم د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې په خاوره کې ولاړ و. ناټو او اوکراین اندېښنه لري چې مسکو ممکن د بشري مرستو په پلمه په اوکراین کې پوځي ځواکونه ځای په ځای کړي. له بلې خوا روسیه وایي په برلین کې د اوکراین د بحران د حل په اړه د څلور اړخونو په خبرو کې پرمختګ شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د روسیې، اوکراین، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته نن په یو اعلامیه کې وویل د نورو خبرو لپاره چې د بحران د کمولو لپاره به پکې وړاندیزونه وشي توافق وشو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وایي خبرې سخته وي خو فکر کوم او هیله من یم چې په ځینو نقطو کې مو یو څه پرمختګ وکړ. فرانس پریس اژانس د فرانسې د ډیپلوماتیک منابعو په حواله ویلي له سخت چاپیریال سره سره موږ یو څه پرمختګونه وکړل. د فرانسې پولیس وایي وسلوالو غلو په پاریس کې د سعودي عربستان د شاهزاده د سپرلۍ پر موټر حمله کړې ده. د فرانسې خبری رسنۍ وایي وسلوالو موټر، ځینې حساس اسناد او شاوخوا 3,15,000 امریکایي ډالر وړي دي. پولیس وایي وسلوال چې په کلاشینکوفونو سنبال ول د پاریس په شمال کې د شاهزاده پر موټر چې د سعودي له سفارت څخه د لابورګیت هوایي ډګر په لور روانو حمله وکړه. پولیس وایي غلو په موټر کې سپاره کسان له لوټولو وروسته ښکته کړل او له کوم زیان پرته په سړک پرېښودل. پولیسو د سعودي عربستان د شاهزاده نوم نه دی په ډاګه کړی او دا هم نه دی ویلي چې د غلا پر مهال هغه په موټر کې و او که نه. په فرانسه کې د سعودي عربستان سفارت هم تر اوسه د مسالې په اړه څه نه دی ویلي. د مصر په شمالي ولایت غربیه کې پر یوې امنیتي پوستې باندې د حملې پر مهال یو پولیس مړ او بل ټپي شوی دی. وسلوالو نن هغه مهال پر پولیسو ډزې وکړې چې هغوی د خپلو ولاړو موټرو پر لور روان و. وسلوال له حملې وروسته وتښتېدل او سمدستي نه دی پېژندل شوی. له کومې ورځې چې د اخوان المسلمین ډلې مربوط جمهور رئیس محمد مرسي د مصر د پوځ لخوا لرې کړای شوی پر امنیتي ځواکونو حملې کېږي. او وروسته خبر دا چې د امریکا د میزوري ایالت والي په سنت لویس ښارګوټي کې چې د پولیسو پکې 13 اونۍ یو تور پوستی په ډزو وژلی و د ملي ګارد د ځواکونو د ځای په ځای کېدو امر کړی. والي جین نیکسن نن امر وکړ چې په ښارګوټي کې د یکشنبې د ورځې شخړو او له پولیسو سره د مظاهره کوونکو له نښتو وروسته د نظم د بیرته اعاده کولو په مقصد باید د ملي ګارد ځواکونه ځای په ځای شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
زمون غغله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. پر راپورونو کې باور وي چې د کابل او اسلام آباد لفظي شخړې د خبرداري سرحد ته ورسېدې. د بهرنیو چارو وزارت نن خبرداری ورکړ چې د پاکستان لاسوهنو ته به په مناسب وخت کې مناسب ځواب ورکړي. و باورې چې د هلمند ولایت چارواکي وایي د طالبانو لخوا په دې ولایت کې د پراخو حملو لپاره تیاری نیول شوې ده او په کونړ کې د توپ یوې ناچاو د سیلاب راوړې مرمۍ ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې.
سیلاب راغلی او بس هغې کښې مرمۍ را وړې وه. وړو را اخېستې وه، ما هېڅ نه واخېستې. دا ډکه ده، بس بېرته یې وړو بازار پاته وړې وه، ګولا وهلې وه، چاودرې وه.
د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش د بهیر وروستی حال هم درکوو. د ځوان فکر په 19 پروګرام کې په دې اړه بحثونه لرو چې دولتي کارکوونکي له بیت المال څخه په څه ډول باید کار واخلي.
که چېرته الله مکه دا دولت خلک د ځان ونه ګڼي نو دا موټرې به م یو وخت کې داسې کېږي چې بیا به په ګاونډیو هېوادونو باندې زموږ دغه مشران به پلوري او موږ به ورته رڼې رڼې ګورو.
ځوان فکر د خپرونې په دوهمه نیمۍ کې خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د دوی نوې څېړنې ښیي چې پاکستان د ډیورنډ کرښې هغې غاړې عامو خلکو او ملیشو ته د افغانستان پر خلاف وسلې ویشي او پیسې ورکوي. د دې وزارت ویان ظاهر عظیمی نن آزادۍ راډیو ته وویل افغانستان د پاکستان د عمل نه یوازې غندي بلکې د مخنیوي لپاره به یې له ټول توان څخه کار واخلي. په عین حال کې د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان په وړاندې تر اوسه د ټولو ډیپلوماتیکو لارو څخه استفاده کړې خو نتیجه یې نه ده ورکړې. د دې وزارت ویان وایي د وزیرانو شورا د پریکړې په اساس دوی نورو انتخابونو ته هم کېدای شي چې پاملرنه وکړي او په مناسب وخت کې به اقدام وکړي. یوسف خان زدران د کابل په استودیو کې دی او په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي چې په دې اخیرو وختونو کې پاکستان هڅه پیل کړي چې د افغانستان د نام نه کولو او خپل هدفونو ته د رسیدو لپاره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ملیشي ځواکونه جوړ کړي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د دوی استخباراتي او کشفي معلومات ښیي چې پاکستان په دې سیمو کې عامو خلکو او ملیشو ته د افغانستان په خلاف وسلې ویشي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان د یک شنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته د خپلو څېړنو په اړه وویل مستند راپورونه چې د افغانستان د دفاع وزارت په لاس کې لري دا دي چې د پاکستان ایسای د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته هم عامو خلکو او هم ملیشي ځواکونو ته وسلې ورکوي او افغانستان ته یې رالیږي چې د طالبانو په لیکو کې د طالب په نوم وجنګیږي. موږ دا عمل غندو او د سیمه ییزو اړیکو په ګټه یې نه ګڼو او په غندلو برسیره په وړاندې به یې د ټول توان څخه استفاده وکړو. په ورته وخت کې افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان د داسې غیر قانوني هڅو په وړاندې د ټولو ډیپلوماتیکو لارو څخه استفاده کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړي. د دې وزارت ویان عبدالشکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې له دې وروسته به په افغانستان په مناسب وخت کې له نورو لارو کار واخلي. دا وایي د خبرو اترو او ډیپلوماتیکو لارو سره به د افغانستان امنیتي ځواکونو څخه هم په مناسب وخت کې استفاده وشي. دا مناسبه موقع د افغانستان د ملي امنیت په پالیسۍ او غوښتنې او د لوړ پوړو چارواکو په تصمیمونو پورې اړه لري. ښاغلی مستغنی وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د هیواد د پولو د ساتلو څخه هر ډول وړتیا لري او همدا اوس د هیواد امنیتي ځواکونه په ټولو پولو کې د دښمن تحرکات څاري. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو له حکومت وغوښتل چې د پاکستان په وړاندې له نرم دریځ څخه نور کار وانخلي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د پاکستان د نویو هڅو په اړه خپل نظر آزادۍ راډیو سره داسې شریک کړ.
لکه څنګه چې پاکستان طالبانو ته ملیشو ته معاش ورکوي موږ هیله له دولت نه لرو چې اول دولت یې دغه مخه ونیسي او له دولت سره ګډ د افغانستان خلک هم د دوی مخه په کلکه ونیسي تر څو په افغانستان کې نور نفوذ ونه کړي.
پاکستان افغانان کم نه دي باید داسې جواب کړي دغه یو په دعا چې هیڅکله زمونږ په پولو باندې زمونږ په خاور باندې هغه په بد نظر ونه ګوري. باید جواب یو په دوه ورکړل شي. زمونږ ملک دېرش کاله کې جنګ شوی دی صحیح دغه ملک 50 کاله مخکې شوی دی نو هغه موږ نه یریږي چې هغه خپل ملک نرمي نه راغوړي خو په کار داش راه کار زیسه دی که هر یو دی دغه په جواب کې غټ جواب ورکړي ورکوټه نه.
اصلي موضوع دا دی چې د افغانستان حکومت هیڅکله د امیج دپاره هیڅ دریض نه دی ښودلی د پاکستان باره کې. باید یو سخت دریض وښیي د افغانستان حکومت.
موږ هم چمتو یو که چیرې د افغانستان دولت موږ ته امر وکړي او وسلې راکړي رایه نه کړي موږ مجبور خپل وسلې راوباس او د پاکستان په وړاندې جګړه وکړو. افغانستان چې د 5000 کلن تاریخ لري او د پاکستان ارشپکش میته اوس به د تاریخ کیږي نو دوی نسې کولای چې افغانستان سره ځان وي.
د یادونې وړ ده چې څومره د وړاندې د ملي امنیت شورا د افغانستان د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو څخه په ټینګه غوښتي وو چې د پاکستان حملو ته په وخت ځواب ورکړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
زمون غږ له آزادۍ راډیو اوري. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې وسله والو طالبانو د دې ولایت په زیات شمېر سیمو کې د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیولې. د چارواکو نن همدار زیاتونه وکړه چې د روان کال او عمدتاً په وروستیو جګړو کې نږدې 2000 کسان وژل شوي چې ملکیان هم پکې شامل دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره همدا شیبه په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. دای صاحب، د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته د چارواکو د څرګندونو د عمده ټکو په باب معلومات ورکړي.
تکاس دلبیر مننه اوریدونکو ته سلامونه او تاسو ته سلامونه. دا کانفرنس چې څه شی وړاندې پایته ورکړي، په کې هلمند والی، د هلمند امنیه کمانډان مالتاسوال جمعګل جمعت، هلمند د ګورنر د وزارت د پولیسو د خاص کتابو رئیس اسد الله شرزاد، او د هلمند ملي امنیت رئیس همدارنګ د 2015 میوان کول اردو مرستیال پروانه هم برخه اخیستې. د ټولو په ګډه په هلمند کې پر اوسني وضعیت باندې خبرې وکړلې، او د هلمند والی مشخص رسنۍ ته وویل چې وسلوال طالبانو د یو بل پراخ برید لپاره چې شاید تر تیر شوي برید دا برید لږ غوښتلی دی تیاری نیسي، او ده وویل چې تېر ځل دغه برید یوازې په شمالي ولسوالیو کې و. خو دا ځل د دوی د معلوماتو له مخې یو شمېر جنوبي ولسوالۍ هم په نښه کړي دي. والي وویل چې دا ځل د وسلوالو د ډلو د بریدونو په مقابل کې د امنیتي ځواکونو امادګي دوی تر څیر لاندې نیولې دي، او دا به تحقیق او بررسي شوي دي چې وسلوال به ونشي کولای د تیر ځل په څیر سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. والي مشخصا د ملکي کسانو، وسلوالو، طالبانو او د امنیتي سرتیرو مرجوبې ته اشاره وکړل. دول چې په جنگ کې چې په هلمند په څنګه کې لمړی ځل شروع شوی و، او دا جنگ د جوزا پر دې شم پیل شو، څلور سوه تنه وسلوال وژل شوي او 1500 ټپیان دي. د امنیتي کسانو په برخه کې هم معلومات ورکړل چې تر اوسه 200 اته امنیتي سرتیر ټپیان دي، او یو څل نپی نوی وژل شوی دي چې اصلي لامل په سیمه کې د وسلوالو لوري کرنسی مینه دي. ملکي کسان هم یاد کړل چې 200 شل لپاره وژل شوی دي، اکثره ماشومان او ښځې دي چې ماینونو اکثره الوزولي، او دغه رنګ څلور سوه اته تنه ملکي کسان دول چې ټپیان دي. هلمند امنیه کمانډان هم خبرې وکړل چې په کجکی کې په دې لنډ ورځو کې د طالبانو د یو غټ برید مخه نیولې ده، او په سنګین کې هغه سیمې بیرته په لاس راوړي دي. اکثره چې طالبانو په دغه تازه پیل شوو ډلیزو بریدونو کې نیولې دي. د ول چې د پلانونو لري چې په ناحیه سراج کې او په ترخناورو په نیال کې د مرجو ولسوالۍ په سیستاني کې د طالبانو هغه پټنځایونه چې په کلونو کلونو دي پکې دي، او دغه د جنگ رهبری کې دا باندې عملیات وکړي، او دغه سیمې تصفیه کړي. په دې کې په دې کانفرنس کې د کورنیچر وزارت اړوند د خاص کتاب عمومي رئیس پاسوال اسد الله شرزاد چې د هلمند د ګډو ځواکونو د همغږۍ لپاره راغلی و، هم خبري وکړلې. وړاندې تر دې چې د ګوشي وي چې افغاني امنیتي ځواکونو د همغږۍ له امله هلمند کې جګړه ورته شوې ده، پاسوال اسد الله شرزاد وویل چې همغږۍ کاملا خپل حد ته رسېدلې ده، اوس او ټول وسلوال د ملي اردو د 2015 میوان کول اردو تر رهبری لاندې ټول وسلوال پوز چمتو دي چې هم د وسلوالو راتلونکي بریدونه په شاوت تمبوي، او هم هغه سیمې د وسلوال طالبان له شتون خلاص کې چې د دې ندی له جنگ رهبری وکړي.
بله، دای صاحب ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی و چې د هلمند ولایت د چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه راپور ورکاو. د هلمند چارواکو نن وویل چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په زیات شمیر سیمو کې د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیولې، او همدارس دوی ویلي دي چې په وروستیو جګړو کې او عمدتاً په د هلمند په سنگین او شمالي ولسوالیو کې په وروستیو حملو کې ټول 2000 کسان وژل شوي دي چې یو زیات شمیر ملکیان هم پکې شامل دي. قدرمن اوریدونکو، د هیواد د امنیتي حالاتو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. خو اوس د انتخاباتو موضوع ته ورځو. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش بهیر له څو ورځو راهیسې روان دی. په دې لړ کې ځینې وخت لانجې هم رامنځته شوې دي، او کله ناکله دا چاره په سم ډول سره پر مخ روان ده. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان چې د انتخاباتو د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش د بهیر وروستي تحولات سره نشه د ټلیفون په مستقیم ارتباط له کابل را سره دی، او معلومات راکوي چې د نن ورځې جریانات هلته د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې په څه ډول پر مخ ځي. افغان صاحب،
بلې تکل سپتاسي او محترم اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې تېره ورځ تر ټولو زیات صندوقونه یعنی څه باندې 900 صندوقونه تفتیش شوي دي چې دا د تفتیش له پیل ورځې تر اوسه پورې تر ټولو لوړ ارقام ښیي. هغه زیاته کړه تر اوسه پورې د ټولو تفتیش شوي صندوقونو شمیر 1,133 صندوقونو ته رسیږي چې 0.5% د رای تفتیش ښیي. هغه همدارنګه وویل چې که چیرې همدغه پروسه په دوامداره توګه همداسې مخکې ولاړه سي نو په راتلونکو 2 هفتو کې امکان لري چې د رایو تفتیش پای ته ورسیږي. ښاغلي نور په دې اړه وویل
اگر روان به کندی مواجه نشم ما امیدوار هستیم که نزدیک به 2 هفته ای روان با پایان برسه. یعنی امیدواری کمیسیون مستقل انتخابات در ای رابطه است که در حدود 2 هفته ای روان تکمیل شود، ولی ما اطمینان کامل نداریم بخاطر از اینکه نهادهای مختلف یا ناظرین کاندیدات ای روان داخل هستند. امیدوار هستیم که روان سابوتاژ نشه و به شکل نرمال پیش بره.
ښاغلي نور زیاته کړه چې تېره ورځ د ځانګړیو 6 زرو صندوقونو له جملې څخه 6 اویا صندوقونه شمیرل سوي دي چې تر اوسه پورې د شمیرل سویو ځانګړو صندوقونو تفتیش او بیا شمیرلو صندوقونه له 100 څخه اوړي. د نور په خبره نن ورځ د ځانګړو صندوقونو تفتیش او بیا شمیرلو لپاره 15 ټیمونه نور هم زیات کړل چې د ټولو ټیمونو یعنې د ځانګړو صندوقونو د تفتیش او بیا شمیرلو ټیمونو شمیر 15 ته رسیږي. نور همدارنګه خبریالانو ته وویل چې د سیستم ته د چک لیستونو داخلولو پروسه یو څه ګړندۍ شوې ده. دوی وویل چې تر اوسه پورې چې د تیرش پنجشنبه پر ورځ باندې د چک لیستونو سیستم ته داخلولو پروسه شروع شوې ده. تر اوسه پورې څه باندې 600 چک لیستونه سیستم ته داخل شوي دي. بله تکل صاحب
ډیر زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان و چې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش د بهیر د وروستیو جریاناتو په اړه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نن له خبریالانو سره شریک کړل معلومات راکول.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کونړ ولایت په مړوګي ولسوالۍ کې د هاوان د یوې مرمۍ د چاودېدو په پیښه کې 2 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د مرمۍ چې ناچاودې مرمۍ وه د راپورونو له مخې سیلاب دې سیمې ته راوړې وه. همداراز د کونړ چارواکي وایي چې پر دانګام ولسوالۍ به هم د پاکستان پوځ اتیا د توپونو ګولۍ ویشتلې دي. په دې اړه نور تفصیل روحله انوري اوروي.
د سیمه یو تن وسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې د تیرې شنبه په ورځ د بارانونو اورښت لامل سیلابونه راوتلی و چې په کې یو د هوان مرمۍ راوړل شوی و او هغه ماشومان ته په لاس ورغلی و چې د چاودنې په وجه یې 3 تنه وژل شوي او له 6 زیات ټپیان شوي دي.
سیلاب راغلی او بس هغه کې مرمۍ راوړي وړو راخست و کبالي لري راوړي چې نه واخستې دا ډاکره به شي د وړو بازار په فاده وړي وایي چې کله وکړي وایي چې چاودري وکړي.
د کونړم نی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل هم وای چی د هوان ګولۍ سیلاب راوړی و خو د خلکو د بی غوري په سبب د کندګل په بازار کې چاودیدل او خو کې ماشومان او غټان ته مرګ جوړه اوخته ده. یو لس کلن هلک سیلاب راوړی ګولۍ راپورته کوي. د کندګل بازار ته راوړی هلته غواړي چې سرګلوله ترې جلا کړي. خلک ورته ګوري چې د چارتراشو لرګي باندې وهي او پرې د هوان یا د مرمۍ چوي چې پکې 2 ماشومان وژل کیږي او 1 تنه ټپیان کیږي. په ټپیانو کې د 2 کسانو روغتي حالات نازک ښودل شوی دی. قومندان وایي ډیری وختونه د خلکو د بې غوري له امله دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. لویانو ته پکار دي چې خپلو ماشومانو ته توصیه وکړي چې ناچاودو شیانو ته ګوتې ورنوړي ځکه چې د چاودېدو په صورت کې به ورته مرګ جوړه اوړي. هغه وای تیر شپه هم پاکستان د کونړ په دانګام ولسوالۍ د توپونو په لزګونو ډزې کړي چې چاته پکې ځاني تلفات نه دي رسیدلي. اته اتیا د توپونو ګولې د دانګام په کچلي لګېدلې. له کچلي دوه کورنۍ مهاجر شوي او نور خلک هم کورونو پرېښودو ته اړ شوي او کېدای شي چې د نورو سیمو په څیر د دانګام کچلی کلی هم خالی شي. خلک وایي د روانو او تیرو جنګونو له امله د هیواد په بیلابیلو برخو کې ناچاودي مواد شتون لري چې هر ورځ د دوی ژوند ګواښي.
زمون غاغله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم یوې بلې موضوع ته ورځو. د کندهار ولایت چارواکي وایي چې د دې ښار د یو تاریخي جومات د ورانېدو په اړه یې څېړنې پیل کړي دي. د کندهار د ولی ویاند او د مطبوعاتو د څانګې مشر دوا خان مینهپال ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه جومات د سیمې د خلکو په خوښه وران شوی. له ښاغلي مینهپال سره د ازادۍ رادیو خبریالې نجیبې زمان مرکه کړې.
د ولسی جرګې ځینې غړو په کندهار کې د ملا شال د جماعت د ورانولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او دوی وایي د کندهار مسؤل چارواکي په دې برخه کې پات راغلي دي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟ څه وڅې اقدامات مو کړي دي؟
د یک شکل سره چې د ملا شال جامع نړیدلې ده او د ملا شال جامع شې ده هغه 2500 کاله قدامت ترلاسه کړې، یعنی تقریبا د احمد شاه بابا دورې و هغه مهال ته رسیدلې. ولی یو شی باید روښانه شي، په ښار کې چې کله خلک د هر تعمیر تخریب او اعمار کوي هغه له قانوني مراجعو څخه اجازه اخلي ترلاسه کوي او بیا زید خپل کار کوي. متاسفانه د دغه مسجد په تخریب کې هیڅ قانوني ارګانونو ته مراجعه نه ده. مثلا ښاروالۍ ته مراجعه نه ده چې موږ د مسجد تخریبو او بیرته یې جوړوو. کله چې په ښار کې هر تعمیر او تخریب کېږي، لومړی هغه کس د مالک د ځای ښاروالۍ ته مراجعه کوي. نو کله چې ښاروالۍ ته مراجعه ونه شي نو موږ سره هم دا موضوع نه ده په جریان کې اچول شوی. بله مسله دا ده چې دغه مسجد چې خراب شوی دی، دا د خلکو شتانه تل منځ کې د کوڅې او د محلې د خلکو په غوښتنه باندې شوګو کاغذشان دغه افتجار ته ورکړي دي، ګوتی ورلګولې دي، امضا ورکړي ده. د امام په غوښتنه باندې د محلې د خلکو په غوښتنه باندې نړول شوی دی. بله دا چې دا د شپې لپاره نړول شوی دی، بله دا چې دا د اختر په شپو کې نړیدلی دی. وروسته تر هغه ماته د احمدشاه بابا د مسیحانو څخه یو ټلیفون کوي چې دغه مسجد هم لاشال جامع شي، دا ونړول مراجعین اقدام کوو. زو حالت دا کسان ټول راغواړو او عاملین د قضیه گرفتار کوو چې دا دوه کسان اوس بندیان دي. دغه د مارکیټ مالک چې دا مارکیټ جوړی دا په ایران کې دی او کدا ټول مسؤلیت دا بزدا شي ونه متکی دي. دا ښکار کې دي چې دوی په دې برخه کې غفلت کړی دی او رسیدګی د قضیه ته نه کړی. زه فکر کوم چې دا بل انصاف لري خبره.
بله، نو دا کس چې مسجد یې وران کړی دی، تاسو اوس په ایران کې دی، دا غدرا تک روسه تاسو څه اقدامات په نظر کې لري؟
دغه نور کارګران شدي، دغه نور منشان شدي، دغه شریکان شدي، هغه دوه کسان مرګ ویلي او دوی په خپل شدي د پدایراله سمو دا ورته دي. دوی فامیل نور ورونه د لید دی باید راشه دغه قضیه سپیناوي وکړي چې دوی دغه مسجد دغه کاوه تخریب او
تر دې وړاندې هم داسې ویل کېده چې د نارنج مانی شاوخوا هم ځکه د غصبولو هڅه کېدلې.
دوی میاشتې مخکې مت یو کس چې هلته د نارنج باڼې نږدې ته دوی دا کړی دی چې زما مځکه ده. د سهار په 4 بجې باندې یو سړی اکسکواټر راولي او دغه ځای کني. دغه ځای څخه د مکتب یو معلم د نجیب الله وتکی په نامه باندې هغه ماته ټلیفون کوي. زه هم په کابل کې مراجعین اقدام کوو او دغه کار مخنیوی کوو.
په کندهار کې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره یا د تاریخي ابداتو د ساتلو لپاره څه پلانونه تاسو په نظر کې لري؟
د داش تاریخي مساجد د مخفیوی لپاره زموږ روسي اقدام دا دی چې موږ هجو کافو ته ویل دي چې دا ټول مساجد امامان به له ځان سره راجستري او هجو کافو ته ښاروالۍ ته ریاست ته کلتور ته او ښارسازۍ ته خبر ورکړي چې دا هم روسي اقدام دی د دې لپاره چې له دوه مسایلو څخه مخنیوی وکړو. خو تر ټولو مهمه بیا هم د ولس همکاري ده.
ډیره مننه مینه پاسب.
د کندهار د ولی ویاند او د مطبوعاتي دفتر مشر دوا خان مینهپال و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د کندهار ښار د یو تاریخي جومات د ورانېدو په اړه د څېړنو د پایل جزئیات اورول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان، از 7 شام تا 7 صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
در امریکا غد آشنا را لونه
زمغه قدر من اوریدونکو د شیبال ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سحر له او د مخام تر او و ورځي د اونۍ خبريږي د مخام له او د سحر تر او امریکا غږ آشنا رادیو او د سحر له او د مخام تر او ازادي رادیو او ری او شیبا په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړی قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د ځوان فکر 19 پروګرام او ځینې نور موضوعات لرو چې خبريږي خودشه بچي د مسپخین 2 بجې او 1.5 دقیقې دی جن اقل کوزي ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تیرې ورځې تر ناوخته پورې د جمهور رئیس د دوهم دور انتخاباتو 1,133 صندوقونه چې د ټولو رایو په سلو کې 8% برخه ده بیا شمېرل شوې د افغان عدالت غوښتنې ټولنه د افغانستان له حکومت او د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو څخه غواړي چې په هیواد کې جنګي مجرمین محاکمه کړي د افغانستان د دفاع وزارت وایي د لوګر ولایت په ازرې ولسوالۍ کې په تصفوي عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفان وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي دي د ایران جنوب د رختر په مقیاس شپږ اشاریه 3 درجو زلزلې ولړزه و خو تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي د عراق ملي تلویزیون وایي کوردي ملیشو او د عراق امنیتي ځواکونه په موصل کې د هیواد لستر بندر څخه د عراق اسلامي دولت وسله والستلې دي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي له اوکراین او نړیوال سره صلیب سازمان سره موافقه شوې چې د اوکراین ختیځ ته د روسیې د بشري مرستو د کاروان پر مخ لار پرانیزي لافروف دا خبره نن په برلین کې د اوکراین جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو سره له 15 ساعتو خبرو وروسته وکړه د مصر په شمالي ولایت غربیه کې پر یوې امنیتي پوستې باندې د حملې پر مهال یو پولیس مړ او بلې ټپي شو او د فرانسې پولیس وایي وسلوالو غلو په پاریس کې د سعودي عربستان د شاهزاده د سپرلۍ پر موټر حمله کړې ده
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له اوکراین او روسیې څخه د نفتي موادو د اخیستلو موافقه د دغه هیوادونو له سوداګرو سره لاسلیک کړه د دغه وزارت ویان مسافر کو قندی ازادي رادیو ته وویل تیر ورځ په کابل کې د افغانستان د سوداګرۍ وزیر د اوکراین او روسیې له سوداګرو سره په لیدنه کې له دغه دوو هیوادونو څخه د نفتي موادو په اخیستلو بحث وکړ د ښاغلي کو قندی په خبره یادو سوداګرو ژمنه وکړه چې هر میاشت به له 200 څخه تر 300 زره ټنه پورې نفتي مواد افغانستان ته انتقال خالکړي خغلی خوخندی اوویل چې د سوداګرۍ او صنایع وزارت مشرتابه پلاوی به د اوکراین او روسیې له سوداګرو سره راتلونکي اونۍ هم په دې اړه خبري وکړي د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې په ملي بودیجه کې 1.5 میلیونه افغانۍ د کمښت مسله د دې لامل شوي چې په هیواد کې د ځینو پراختیا پروژو کار ودرېږي د دغه وزارت ویان عبدالقادر جیلانی ازادي رادیو ته اوویل چې روان کال په پراختیا بودیجه کې 20 میلیارد افغانۍ په پراختیا بودیجه کې او 12 میلیارد افغانۍ هم په کورنۍ عوایدو کې کمښت راغلی دی د جیلانی په خبره د دې بودیجې کمښت د دې سبب شوی چې د برېښنا د بندونو د سو پروژو کار ودرېږي او یا هم پس پر مخ ورلاړ شي ښاغلی جیلانی زیاتوي په بودیجه کې د کمښت د راتلو علت انتخاباتي لانجې دي خو ایله وښوده چې د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته روان حالت بیرته سم شي او د هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې د پاکستاني وړو یوه اومنۍ بوجۍ 1400 افغانۍ یو درې منه بوجۍ وریجې 2000 افغانۍ یو 50 کیلوی بوجۍ بوره 900 افغانۍ 14 لیتر غوړي 200 افغانۍ یو کیلو اوبلن ګاز 70 افغانۍ یو لیتر پټرول تیل 3 افغانۍ او یو لیتر ډیزل هم 1 افغانۍ او د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د خارجي اسعارو په وړاندې داسې بدلېږي یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ او 15 اویا پوله یو یورو 15 اویا افغانۍ او 70 پوله یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ او 90 پوله یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 50 پوله زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 5.98 افغانۍ
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري په خوست ولایت کې ډیر ژر په نړیوالو معیارونو د یو کرکټ د یو سټډیوم د جوړولو چارې پیلېږي. په دې اړه نن د افغانستان د کرکټ بورډ او د یوې جرمنۍ مؤسسې ترمنځ قرارداد هم لاسلیک شو. د دې سټډیوم چارې به په نږدې یو کال کې بشپړې شي. په دې اړه نور حال مرزیه احمد زئی اوروي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې د کرکټ لوبې د لادو دولو او د افغان کرکټ ترانو د وړتیاو د لوړولو لپاره به په خوست کې په نړیوالو معیارونو یو سټډیوم جوړ کړي. په همدې هدف د دوشنبې په ورځ د کرکټ بورډ او د جرمني د او آر ډي مؤسسې د مسولینو ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. د کرکټ بورډ مشر شهزاده مسعود وویل چې د دې سټډیوم په جوړولو سره به په افغانستان کې د کرکټ لوبه نور هم وده وکړي.
نور د دې سره به د موږ په جنوبي ولایتو کې یعنی خوست، پکتیا، پکتیکا، حتی لوګر د دې سره به په دغه ولایتو کې کرکټ نور هم ډېر زیات رشد پیدا کړي. د دې سټډیوم په جوړولو سره همدارنګه تاسو خبر یاستئ چې یا د کرکټ بورډ د ادارې یا د ځوانانو آینده مستقبل ډېر روښانه ده. په دغه میدانونو سره د موږ د ځوانانو ظرفیت نور هم ډېر زیات لوړیږي.
د کرکټ بورډ ادارې مسؤلین وایي چې له خوست پرته د کندهار د عینومینې په سیمه کې هم د کرکټ د یو سټډیوم د جوړېدو پلان لري. همداراز د افغانستان د کرکټ بورډ اداره غواړي سو په راتلونکي کې د هیواد په شمال کې د کرکټ دوه ورزشي میدانونه جوړ کړي. په عین حال کې د او آر ډي مؤسسې مشر احمد خالد سلیمی وایي د خوست ورزشي استډیوم د یوولسو میاشتو په موده کې د جرمني په مالی مرسته جوړیږي چې اتلکه یورو لګښت پرې راځي.
دا استډیوم په بین المللي ستانډارډ باندې ډیزاین شوی دی. ولې داسې ډیزاین شوی دی چې دا آینده کې هم انکشاف کولای شي. فعلا د شپږو زرو مراجعینو ظرفیت لري دا استډیوم. ولې په آینده کې موږ کولای شو چې کچېرې دا ټینټ کړو دا کولای شي چې هم تر شلو زرو پورې مراجعین دلته ځای شي. ولې هغه کوم هغه ګراوند چې دی هغه د کرکټ دپاره چې کوم دی هغه ټول په ستانډارډ شکل باندې ډیزاین شوي دي.
د خوست ولایت د ورزشي سټډیوم ساختماني چارې د الاسکا ساختماني شرکت پر مخ وړي. په خوست او یو شمېر نورو ولایتونو کې د کرکټ د سټډیومونو د جوړېدو خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې کرکټ ښه وسلید او افغان کرکټ ترانو هیواد ته ډېرې بریاوې راوړي. د افغانستان کرکټ ترانو د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ ته هم لار پیدا کړې چې په 2015 کې به آسترالیا او نیوزیلند کې ترسره شي.
زمون غاګله آزادې رادیو او قدرمن اوریدونکو لدې راپور سره د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو. په پاتې خبرونه کې د ځوان فکر اونیس پروګرام خبريږي.
ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو دره الله نوري سلامونه ومني. پوخه به خلکو ویل چې د دولت مال د ټول ملت مال دی او هر یوی د ساتنې دند لري. مامورینو به په دولتي وسایلو زیات پام کولو، خو آیا اوس په مامورینو او عامو خلکو کې دا روحیه شته او کنه؟ کنه وی لامل څه دی او څه کول پکار دی؟ څو مامورین او عام خلک په شخصي ګټو ملي ګټو ته ترجیح ورکړي. په نننی ګردی میز کې په همدې خبرې کوو چې دولتي مامورین له دولتي موټرو او نورو وسایلو په کوم ډول ګټه پورته کوي. دی او دی ته ورته پښتون ته به زمونږ ګران میلمانه ذبیح الله غازی، خیبر ډګر او محمد ناصر ملنګزی ځوابونه وایي. درې ورته هرکلی وایو. محمد ناصر ملنګزی، پخوا به له دولتي موټرو نه مامورینو څنګه استفاده کوله؟
اصلا د وخت په تیریدو په ډیرو مسایلو کې فرق راځي. ځینې پخوا چې موږ نظامونه درلودل هماغونه په کم تعداد وسایل موږ درلودل، د خلکو پاملرنه او توجه ورته ډیره وه. کله چې موږ د نظام خبره کوو نو د خلکو سره دا پوهاوی هم وشي. دغه پښلا کمنګ د دولتي موټر یا ودانه نه ګټه پورته کوي استفاده کوي. څه ډول یو خلکو د حکومت مال خپل مال ګڼلې وو، خلکو په پام کوو، خلکو په ځله درد کوو، خو یده په ساتنه او حفاظت یې کوو. امر ابو شو وس وختونه زیاتره وختونه تاسو ګوري زبې یو خبر ګټه د امنیتي ځواکونو موټر یو وای شي. ځینې وو په کیواز یو ډری ور نه سینه بجګلې ته رواني نه بس کوم بل مسره خود په دسي یو سلو 50 نه ببره دی په دومره سپیډ کې رواني او د ډیر ماشومان او ډیر بوډاګان او ډیر سپینګیری هم د دوی د لاسه بیچارهګان شهیدان شول. چې ورځ په اسداباد خار کې زه روانم، د ملي بوردو یو موټر را پسې دی او ورندونه را پسې کې چې وشي کې نشته. به د خلکو باندې دا موټر وخه جو حکومت لا راک. خو زه ما ځان سره دا احساس لرم چې ما خلک نشو په موټر باندې خلک نشي وای. اما بل دې په دې مجد اورونه چې په موټر کې سوار دي تا کې دا نه به یو ډرایور نه زدا کوم جګړې تم نه روان
کوم ضروری کار
هم نشته. نو خبره دا ده چې وس واکن یو څه دغه خپل امنیتی ځواکونه دي چې یو څه د قانون سره زمونږ خلک چې په قانون په کړه یې غاړې ته اچولې ده، خو بیا هم د قانون نه خبره دي. څه ډول چې باید د یو دولتي شي نه استفاده وشي، ګټه دې پورته شي، په هغه لیول باندې لومړی دوی پوه نه دي، او بیا د دغه څه نه چې دوی استفاده کوي هغه استفاده هم ناسمه ده. مانا دا یې درک کړی نه ده چې دا د حکومت مال دی، د ملت مال دی، زما مال دی. کله چې دا خبره ورته کته شوله چې واقعا دغه د حکومت یا د دولت مال دا زما مال دی، بس کله چې دغه د حکومت او د ملت مسله خپله وګڼله، نو کیدی شي په ده په زړه کې یو څه درد او احساس رامنځته شي. واقعا په دولتي شي باندې که هغه موټر وي، که هغه ودانه وي، که هغه هر جنس وي، په هغې باندې پام وکړي.
خیبر ډګر لکه څنګه چې ملنګزی وویلې چې پخوا خلکو کې دا احساس و د دولت مال باندې به زیات پام کاوه، ولی وس دغه احساس مړ شوی دی او د دولت موټر داسې ځغلی چې هیڅ اندازه یې نشته دی، که چېرته پرېواته، که چېرته هر څه پې وشو عملته پرېښی او دا تنې روانې.
ما یوه خبره اورېدلې وه په همدغه برخه کې چې اوس مې په ذهن کې ده، هغه دا ده چې د دولت مال چې دی درد لري خو مرګ نه لري. اوس چې موږ دې خبرې ته ګورو، دا سرچپه شوې ده او هغه په دې باندې که چېرته دا خبره او دا شعار رښتینی وی سموه، نو خلکو به وز د دولتي شتمنیو نه او همداراز د دولتي وسایلو نه به په دې ډول باندې ګټه نه اخیستله، ناسمه ګټه لکه اوس چې څنګه ترې اخلي. په هر حال باندې د پټوله کې چې ناوړه ګټه اخیستل شوې ده، ناسمه ګټه اخیستل شوې ده د دولتي وسایلو نه، هغه موټرو په برخه کې ده. زمونږ ملګری ورته مخکې اشاره وکړله، دولتي ودانۍ هم تر ډیره په زیاتو سیمو کې چې موږ اورېدلی دي خلکو ته شخصي کورونه او حتی شخصي دفترونه ورڅخه جوړ کړي دي. همداراز دولتي ځمکه چې دا خپل د دولت مال دی خلکو غصب کړي دي، خېټې پې وراچولي دي. نو په مجموع کې هغه ډول چې په کار ده چې دولت وسایلو ته او د دولت مال ته په خص ترګه باندې وکتل شي، د هغې حفاظت او ساتنه وشي، خلک یې په هغې ډول باندې نه کاروي او نه د دې ساتنه او حفاظت کوي. زه دا ویلی شم چې د موټرو په برخه کې چې څومره ناوړه ګټه د خلکو اخیستې ده، زیاتې پیښې پکې رامنځته شوي دي. تاسو وګورئ دا یو امنیتي موټر، دا رینجر موټرې چې دي، دا په لسګونو زره امریکایي ډالر قیمت لري، په سلګونو او زرګونو موټرې افغانستان ته راغللې او داسې یو ډول باندې وکارول شول. تاسو اوس وګورئ داسې کباړ پرتې دي، داسې کباړ دي چې ما ته هغه کله کله د هغه د روسانو له وتلو نه وروسته چې د هغه ټانګونو مسایل رایاد شي چې همغه ټانګونه بیا په نورو ګاونډیو هیوادونو باندې وپلورل شول. زه د دې ویرم لرمه که چېرته الله مکه دغسې مسایل په خلکو سره دا احساس نه وي او دا دولت خلک د ځان ونه ګڼي، که همداسې حالات روان وي، نو دا موټرې به هم یو وخت کې داسې کېږي چې بیا به په ګاونډیو هیوادونو باندې زموږ دغه مشران به پلوري او موږ به ورته رڼې رڼې ګورو، خو څښتن دې هغه وخت نه راولي. په مجموع کې موږ دا خبره کوو چې تر اوسه پورې د دولتي وسایلو نه په سم ډول باندې چې په کار ده نه ګټه اخیستل شوې ده او نه د هغې همغه ساتنه وسره نشته.
زبیح الله غازی، پخوا به خلکو چې په دولتي مال باندې به زیات پام کاوه ویل کېږي چې د قانون نه به یېرېدل، هغوی به د حکومت نه یېرېدل چې که زه دې ته ضرر ورسوم، غلطه استفاده ته نیوکم، ما ته قانون سزا راکوي. آیا اوس د قانون نه خلک نه یېرېږي؟ قانون ناملي کیږي؟ څه لاملونه دي چې خلک دونه سپین سترګي شوي؟ خپل دولتي مامورین چې د موټرو د هر دولتي شي نه داسې بې ځایه استفاده کوي چې هیڅ هغه د لیدلو او د ویلو نه دي.
ډېره مهمه موضوع ده چې د دولتي موټرو او هغه وسایل چې د دولت پورې اړه لري خلک ته ډېره بده استفاده کوي. اصلا مهمه خبره ده چې دلته د قانون پلي کېده نشته. که قانون پلی شو او په ټوله یو شان ته پلی شو، هیڅ کله هم دغسې یو مسله نه رامنځته کیږي چې څوک دې د رینجر نه بده استفاده وکړي، څوک دې د دولتي هغه وسایلو نه چې په دولت پورې اړه لري هغې نه بده استفاده وکړي. مهمه خبره دا ده اوس د یو کس نه یو ډېر عادي شی چې د موټر ورک شوی دی او دغه کس وس نه لري په قومندانۍ کې یا په دولت کې څوک نه پیژني، هغه محکمې ته رسیږي، هغه محاکمه کیږي. خو هغه څوک چې روغې موټرې تختی په موټرو باندې خلک وي او بیرته د شپې د شپې ورته لیسنس جوړیږي او قانون ماتونکي دغسې خلک چې دوی په دغه برخه کې یعنی ګرم دي، دغه کسان محکمې ته نه راخکل کیږي. هغه کسان یوازې راخکل کیږي چې هغه ډیر غریب وي او په دولت کې نور څوک نه لري. مثلا یو عسکر دی، عسکر که کله یو وران کار وکړي، یو دا معمول خبره ده چې حادثات د ژوند سره تړلې مسله ده، دا پکې راځي دغه سرکونه زمنګ نه دی چیرې د پاغه نړیوالو سټانډرډونو باندې برابر دی او دوی د پاغه باندې چلند وکي. دغه یو موضوعات راځي خو هغه کسان د محکمې میسته کشکیږي چې هغه ډیر غریب دی او هغه وس نه لري. زه وایم ک په ټولو خلکو باندې یو شانت قانون پلی شي او چا چې د دولتي موټر او یا هغه وسایلو نه چې د دولت پورې اړه لري بده استفاده کړي هغه د قانون منګولو ته وسپارل شي. هیڅ کلم دغه یو موضوع منځته نه راځي. هر سړی به په خپل موټر پام کوي. د موټرو نه لکه د سورلۍ موټرې ته جوړ کړی دی چېرته وادی بس پرینجر کې روان کړی چېرته وروره خیرات خلک یې هغه پرینجر کې روان کړي. یو مهمه موضوع دا ده چې اوس قاچاقي لرګي چې دي دا په دولتي موټرو کې ځي. دا ډېره مهمه موضوع ده او که د دې مخه ونه نیول شي او دغه حالات همدغسې روان وي نو دغه شته یو څو موټرې چې دلته په دې ولایت او یا په نورو کې دي مثلا نورستان ته وګورئ 50 یا 40 رینجرې پکې ورکې شوې بېخي ترې تم شوې. دا معلومه نه ده چې دا په کوم طرف لاړلې دا والوتلې دا نور هیوادونو باندې خرڅ شوې په دې څه وشو. نو زه وایم که د دغه مسلې ډېره جدي پلټنه وشي او هغه څوک چې د دولتي موټرو نه استفاده کوي هغه وڅارل شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي نو هیڅ کله بیا دغه پیښې نه رامنځته کیږي چې د دولتي موټر نه دې څوک بد استفاده وکړي.
د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو تر اوسه مو واورېدل چې دولتي مال چاته مال نه ښکاري او لامل یې دا دی چې قانون په یو ډول په ټولو باندې نه عملي کیږي. د زورواکي لپاره قانون نشته او د کمزوري لپاره قانون شته دی. پخوا به یو دولتي موټر یا بله کومه وسیله به چې وه هغه به یو معلوم کس پسې لیکل کېدله. د هغې نه به پوښتنه کېدله چې دا موټر یا دا بل هر شی چې وي دا ولې خراب شو ولې دومره ډېر وچلېد ډېر کار پرې وشو. اوس آیا دغه قانون په دولت کې شته دی که نشته دی؟ خیبر ډګر تاسو ته دا پوښتنه راځي.
انوري صاحب وګوري شته ولې نشته؟ ځکه دا داسې یو شی نه دی چې هغه دې ډېر ژر ژر بدلېږي. که بدلېږي نو په مجموع کې او په مجموعي ډول باندې هغه اساسي قوانینو کې به څه تعدیلات او څه تغیر او تبدیل به راځي. او لکه څنګه چې موږ په تیرو حکومتونو کې او په تیرو نظامونو کې وکتل اوس هم دغه سیستم موږ لرو. موږ چې څومره خبر یو د دولت په چوکاټ کې چاته څه ورکول کېږي دولتي مال هغه د هغې پسې قید کېږي. هغې دپاره خپل متعمدین هلته شتون لري خپل کتابونه شتون لري. خو مسله دا ده چې یوازې د قید کېدو خبره نه ده. دلته د باور او د اعتماد او پخپله د مسؤلیت د منلو خبره ده. په دې معنی باندې لکه په دولتي ادارو کې چې موټرې تلویزیونونه کمپیوټرې پرینټر سکینرې کیمرې ټلیفونونه میزونه چوکۍ چپرکټونه یا دا نور کم دولتي وسایل چې دي دا په دولتي ادارو کې چې دي په دې یو باندې په هغه ډول باندې پام نه دی پکار. تاسو وګورئ یوه اداره کې چې کال پینې تیر شوی تاسو هغې ادارې ته ورشئ د هغې ډیپو ته ورشئ د هغې زیرمتونونو ته ورشئ یوه ډیری به ولاړه وي د میزونو یا د کوي یا د نور وسایلو. تاسو ګورئ نو چې دغه وسایل ستا په خپل شخصي کور کې وای نو څومره ښه پام بری پرې کړی وای. مامور صاحب یا متمد صاحب یا سیمن صاحب صاحب یا عسکر صاحب یا پلانکی صاحب یا پلانکی صاحب. زه همدا وایم قانون په سم ډول باندې نه پلي کېږي او یا خلک له قانون نه ویریږي نه. ځکه هغه په دې باندې پوهیږي که چېرته ما د رینجر موټر نه ناوړه استفاده وکړله یا مې ټکر کړ یا مې په څوک ووهل مړه مې کړل پې و مې وژل زخمیان مې کړل ما سره د قانون له مخې هغسې چلند نه کېږي لکه څومره چې د وادي کس سره کېږي. که چېرته د قانون په رڼا کې له خلکو سره دغه ویره وي اندېښنه وي نو هېڅکله به خلکو دا کارونه نه وای کړی. بیا به لکه څنګه چې په خپل شخصي مال باندې سړی څومره پام کوي بیا به په دولتي مال باندې پام کولی. زه یو مثال وړاندې کوم تاسو وګورئ انوري صاحب. ما ډېر د سیمن سبان منصبداران چې دي هم په افغان پاوس کې او هم په پولیسو کې ما لیدلی دي هم په د سرحدي ځواکونو کې په مجموع کې په افغان امنیتي ځواکونو کې چې هغې خپل شخصي موټرې هم لري. تاسو تجربه وکړي کله چې دی خپل شخصي موټر په بازار کې ګرځي یا په نورو ځایونو کې ګرځي څومره پام پې کوي هغه موټر کې. حتی د یو خط عمر داغه په باډې باندې یا داغه په نور سیستم کې نه راغله نو بیا هغه دولتي موټر نه چې استفاده کوي بیا تاسو داغه استفاده ته موږ غوري. دا یو ډیر عادي مثال و. ولی مونږ په خوا نظامونو کې مونږ دا وایو چې چا به خپل دولتي مال یا کم شی چې بده په سقیت شوی لکه څنګه چې دته ورکړل شوی خبر کار به تری اخیسته واغه به استعمال کړي هم خو خلکو به د فکر نه کوي چې دا د استعمال شوی امغه رقم به نوی جدید به پروت و امغه سبب پام پې شوی ډیر زیات پام به پکو. الته دا و چې یو اخلاص موجود و د قانون نویره موجوده و خلک په دې پویدل چې قانون په سم ډول باندې عملی کیږي او پلی کیږي. الته پښتنه موجود و الته مجازات او مکافات دلته په دې سیستم کې اوس هیڅ هم نشته. اسې پر لیکل شکل باندې په کاغذونو کې هر څه شته د هر څه نه پوره دي، خو ولې په عملی برخه کې دغه هیڅ هم نه ترسره کیږي؟ کوم مسایل چې د دوی په خپله په دننه په دولت کې روان دي که په هغې باندې تحقیقات او څېړنې وشي تاسې وګورئ دا ښوول شوی هم ده چې زیاتې پیښې په خپله د دوی د دغسې چلونو نه او د دغسې بې احتیاطیو نه رامنځته شوي دي چې خلک هم پکې زیات قربانیان شوي دي. نو زموږ هیله دا ده چې قانون دې په سم ډول باندې عملي شي، پوښتنه دې وشي دغه دولتي مال چې چا ته ورسپارل شوی د هغې دې په سم ډول باندې پوښتنه وشي تر څو پورې هغه ضایع نه شي.
زبیع الله غازی، که یو چا پسې یو دولتي موټر یا بله کومه وسیله وم لیکل شي او هغه غلط استعمالی داغه پختنه ته نکیږي، اخر به د دې څه سر بر اوځي؟ څه به کیږي؟ دولتي مالونه، دولتي ودانه هر څه به ګډوډي څنګه؟
اصلا مهمه خبره ده د انوري صاحب چې ناسم نظارت د دې لامل شوی دی. کار څوک په ولسوالۍ کې که قومندان دی، که دا ولسوال دی او که هغه څوک دی چې د ده دپاره دولتي یو موټر ریزرو شوی دی، یعنی د مسولیت لري. اصلا موضوع دا ده چې اوبه د بره نه خړې دي. که چېرته د کورنیو چارو وزارت د خپل رینجر پوښتنه په کونړ کې ونه کې، یوه ورځ یې ونه کې، یوه میاشت یې ونه کې، بالاخره دغه رینجر د منځه ځي او مجبوره ده چې د دغه خلکو دپاره بل راولیږي. زه وایم که وزارت دغسې یو هیئت او یا دغسې یو نظارتي ټیم په ولایتونو او په ولسوالیو کې وګرځي چې زما د رینجر څه خراب شوی دی، په یوه میاشت کې ولې خراب شوی دی، لامل یې څه و، په کوم ځای کې خراب شوی دی، چا د خوانه خراب شوی دی، صحیح ده؟ او دغه سم ریپورت بیرته وزارت ته ورسیږي او هغوی پې قانوني چلند وکړي او دا محکمې ته کش کړي دا سړی. که یو کس یا دوه کس او یا درې کسان چې هغه لوړپوړي چارواکي په ولایتي کچه یا په ولسوالۍ په کچه، مثلا امنیه قومندانۍ د ولسوالۍ یا ولسوالۍ او یا هغه څوک چې د ملي امنیت یو کارمند یا د ملي امنیت مدیر، که پنځه یا څلور کسان په دغه ولایت کې داسې محکمه شول او د دې پوښتنه ترې وشوله، بیا زه تاسو ته په ډاډه زړه وایم چې په نورو ولایتونو کې او یا په نورو ولسوالیو کې دغسې پیښې نه رامنځته کیږي. اصلا مهمه موضوع دا ده چې که زه په یوې ولسوالۍ کې قومندان یم، خو زه دومره زور او ځواک لرم، زه دغسې یو څوک په وزارت او یا په لوړو پوستونو کې لرم چې زه سبا زما د مات شوي رینجر او یا زما د پنچر شوي یا د خراب شوي رینجر پوښتنه وکړي او راته ووایي چې والا زه دا دې تا ته د خدای په نامه یي. که دغسې عادل وشي او ټولو خلکو ته په یو سترګه وکتل شي او قانوني چلند ورسره وشي، هیڅکله دغسې پیښه نه رامنځته کیږي. خو اوبه د بره نه خړې دي او دغسې نظارتي ټیم په وزارت کې یا دغسې څوک نه دي رالیږلي یا په ولسوالیو کې امنیه قومندانۍ دغسې نظارت نه دی کړی چې هغه دې لاړ شي او د دې خپلو رینجرو او د خپلو موټرو پوښتنه دې وکړي. که دغه پوښتنه ونه کړي او دغسې یو سمه لاره رامنځته نه کړي، هیڅکله دغه ستونزه نه شي حلېدلی.
محمد ناصر ملک زبیع الله غازی ویل چې دلته د موټرو او د نورو دولتي وسایلو پوښتنه نه کیږي. یو سړی موټر خراب کی، رینجر خراب کی، یا بل کوم وسیله خراب کی، هغه ته وزارت یا ریاست بل نوی موټر او نوی وسیله ورکوي، خو د زوړ موټر پوښتنه نه کوي، صحیح ده؟ او یا ورته وی جزه خو ته میانډیوال یا دوست می، یا می د تنظیم سړی، یا می د کلی سړی، زړه د رینجر درته د خدای په نوم چې سړی کړي کړي دي دا بل والا. آیا یو وزیر، یو والی، یا یو قومندان د بیت المال یو شی یو چاته په هدیه کې یا په ډالۍ کې ورکولی شي د خدای په نوم باندې چې هغه د خرابوي او دا د همداسې نورې موټرې او نور شین ورکوي، داسې کیدلی شي؟
نورې صاحب مننه. مخکې زما دواړه همکارانو وویل چې مهم شی په یو ټولنه کې، یو هېواد کې، د قانون سره آشنایي ده. صحیح ده، زموږ په هېواد کې به اوس هم دغه حالت وي چې د پولیسو لخوا په ستره د چارواکیو مسؤلینو لخوا دولتي توکي په اصطلاح له ضررونو شخصي غرضونو لپاره کارول شوي، خراب شوي دي، خو چا یې پوښتنه نه ده کړې. اصلا دا ټولې پړې باید موږ په مسؤلینو موانه چوو. ګوره، کله چې انسان خپل ضمیر کې ځان خجالته ونه ګڼي، د خپل ټولنې په وړاندې باندې ځان ملامت نه کړي، د خپل کور کورنۍ په وړاندې، نو هېڅکله نیمګړتیاوې چې دي دا په اصطلاح له منځه نه ځي. زما په خپل نظر باندې که یو څوک اول له قانون نه خبر وي او بیا د دې تفکیک کولی شي چې آیا دا مال چې دی زما شخصي و، دا مال دولتي و، آیا دې ته چې ما زیان ورسوه پښتلا دا مې ښه کار وکړو که دارانه بد وشو. نو دا هغه مسایل دي چې باید خلک ورسره تر یوه اندازې آشنا وي. زمونږ په دولتي صفونو یا لیکو کې که هغه نظامي برخه ده که هغه ملکي ده، ډېری اشخاص داسې دي چې تر اوسه پورې د دې توفیر نه کوي چې دغه دولتي شی شخصي دی که دولتي دی.
په شخصي باندې زیات پام کوي، لکه څنګه خیبر ډګر ویلې، نور ملګرو ویلې،
اصلا په دې ملک کې تقریبا د 15 کاله جګړې وي او په دې ملک د 15 کاله قانون سره ونه اصلا دغه هر څه چې دي دغه یو هیواد چې په اصطلاح پرمختګ کوي او ټولې چارې منظمې سیستم روغ هغه د قانون په برکت دي ځکه قانون کې ټول وضاحت دي په قانون کې دا وضاحت شته دی که یو ډرایور په اصطلاح د دولتي موټر ته صدمه رسوي دا څېړل کېږي چې آیا په دې صدمه کې چې دغه موټر ته وارده شوله دغه ملامته د ډرایورو د ده رفتار صحیح نه و دی په د پردي په لاس روانو بل په اصطلاح ملامت و چې د دا موټر یې وګوره کله چې د دې ټولو مسلو تحقیق وشي هغه نتیجه او پایله معلومیږي اوس خبره دا ده چې خلک اوس په دې نه دي قانع چې هلکه که زما د خپل شخصي مال پاملرنه غواړي نو په څنګ د دې کې دا حکومت هم زموږ نه جوړ دی باید موږ په دې هم پام وکړو یعنی که د خلکو علمي ویل لوړه شي او که خلک واقعا د قانون سره اشنایي پیدا کړي او بل دا خبره چې مسؤولین واقعا د خپل افراد چې دي که دوی ته د ځینو شیانو مسایلو واک سپارلی د دوی یو پلټنه وکړي د دوی یو تحقیق وشي په خپله به د دې مسایلو مخه ونیول شي که یو څوک د قانون سره اشنایي ونه لري علمي کچې د دې جوګه نه وي چې ګنې د خپل مال او د پردي د مال فرق دی وکړي او چارواکي دې په اصطلاح عام داسې څوک وي چې هغه د خپل یو ټیټ پولي نه هغه څوک چې د ده د لاس لاندې دی خپل دی په اصطلاح یو نوه نه یو نوه رابطه اړیکه سره لري او په دې نامه د هغه ته نه متهم کوي په هغه کار باندې په خپله د دې مسایلو مخه نه نیول کېږي که کله مسؤولین په خپله پلټنه وکړي او یو شخص چې په اصطلاح ده سره که د موټر واک دی که د سره د دولتي بل شي واک دی که د سره د تعمیر واک دی په خپله په دې پوه شي زما او د ده شخصي د مال او د دې په ما باندې څومره حق دی په ساتلو نو که دغه پوهه انسان ترلاسه کړي په خپله د دې مسایلو مخه نیول کېږي
د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو تر دې دمه زموږ میلمنو وویلې چې تر اوسه په افغانستان قانون په یو ډول باندې نه دی عملي شوی همدا وجه ده چې خلک په دولتي مالونو باندې پام نه کوي هغه زر د منځه وړي او هلته په وزارتونو په نورو ځایونو کې د هغوی واسطې ناستې دي چې څه کوي دوی معاف دي او که موټر ورته خراب کړي موټر بل ورته رالیږي که کمپیوټر خراب کړي بل ورکول کېږي یعنې هېڅ قسم پوښتنه ترې نه کېږي او خیبر ډګر څنګه کولی شو چې په خلکو کې یا په مامورینو کې دغه ډول احساس پیدا کړو چې د وطن مال ته خپل مال ووي په دې باندې زړه درد وکړي او داسې وساتي چې د خپل مال نه ښه وساتي څه کول پکار
زما په خپل نظر باندې د ټولو نه مهمه خبره دا ده انوري صاحب چې د ادارو په راس کې باید وړ او مسلکي خلک وټاکل شي که چېرته په یوه اداره کې وړ اشخاص موجود وي هغه مسؤلین وي هغې نه لاندې کوم پرسونل چې دی کوم کارکوونکي چې دي هغه بیا دوی په دې باندې قانع کولی شي چې دوی باید څه ډول چلند وکړي د قانون سره سم یا هغه د دوی د دندو لایحه چې کومه ده هغه ورته لږ تر لږه په صحیح ډول باندې ورڅخه وغواړي چې دا ستاره دندو لایحه ده ته د دې لایحې مطابق باید په دې اداره کې کار وکړي او دا ټول شیان ورته په سم ډول باندې په اصولي ډول باندې په قانوني ډول باندې ورته تشریح کړي او لاغې وروسته دا روحیه ورته هم ورکړي چې ګوره که چیرته تا د دغه مسایل نه دی خلاف قدم کې خوسته یا د دې چوکاټ نه بیرون قدم کې خوسته نو لتا سر به حساب کتاب کیږي لتا نه بیا پوښتنه کیږي نو په هغه صورت کې موږ کولای شو چې د دغه سي ډیرو بیلاریو مخه ونیسو او کني وي ما مخ کې په سر کې خبره یاد کړل چې بیا به حالات داسې را روان وي چې همدغه رینجر موټرې یا نورې دولتي موټرې به راځي افغانستان ته په همدې نوم باندې به د مرستې پیسې راځي او دا موټرې به راځي او د دې نه به ناوړه استفاده کېږي څوک به یې ژوندۍ خرڅوي په همغه نوي والي کې به یې خرڅوي څوک به یې ټکر کوي له هغې نه وروسته به یې کباړکوي بیا به یې خرڅوي په یو ډول نه یو ډول باندې بېرته به دغه موټرې له افغانستان لکه څنګه چې هغه ټانګونه او نور اوسپنې ووتلې دا به هم لاړې شي
احساس باید خلکو کې وي
او دا احساس انوري صاحب الله پیدا کیږي چې منګه یو ښه قوي نظام ولرو د نظام په سر کې داسې یو څوک ولرو چې هغه پخپله په دې مسایلو باندې پوهیږي چې قانون څه ته وي احساس څه ته وي ملي روحیه څه ته وي او هغه بیا د دې ټولو مسایلو په پام کې نیولو سره د خپل علمیت په پام کې نیولو سره د خپلو پروګرامونو په پام کې نیولو سره یوه داسې مسلکي او پاک او سپېڅلې اداره رامنځته کړي چې په هغې کې داسې خلک راټول کړي چې هغه د دې مسایلو قدر او ارزښت لري هغه د وطن مینه مینه احساسولی شي هغه په دغه دولتي مالونو باندې زړه خوګولی شي او هغه دا ګڼلی شي چې دا مال چې دی دا داسې مال دی لکه زما خپل مال په دې مال کې ګوره دا زه چې اوس دلته خبرې کوم دا زه رښتیا درته وایم انوري صاحب زه د زړه د درد نه کوم زه په دې باندې
پویګم چې دا زمنګ د ملت سرمایه ده چې د خلکو ته ورکړل شوی ده په خپل خپل برخه کې په هر اداره کې چې کوم وسایل دي ادارې کارکونکو ته اخیستل شوی دي دا د افغانستان دي دا د افغان ملت دي او دا هم دې زوریدل او کړیدل خلکو دي خو راځي د خدای لپاره هغه څوک چې په دې ادارو کې دي هغه د لګ د ځان سره دا احساس پیدا کړي خپل ګریوان کې سرخته کې خپل ضمیر سره ده محاسبه وکړي دا حساب دی ورسره وکړي چې زه په خپل مال باندې څومره پام کوم او به چې دلته ماته دغه غټ مسئولیت را سپارل شوی رسې د دې سره څه ډول چلند کوم نو دا بیا په دې باندې پوښي چې رښتیا هم زه په خلا روانې ما که په ناخلا روانې ما زمنګ د امغه حکومت نشي نه وي حکومت راځي زمنګ غوښتنه هم ته هم داد چې کومې ژمنې چې تا کړې دي کوم پروګرامونه چې دی لري هغه باید د افغانانو د خیرتلونکو لپاره د اعتماد د فضا د رامنځته کېدو لپاره د قانون د حاکمیت لپاره د ثبات لپاره د پرمختګ لپاره په مجموع کې د یو هررخیز احساس د پیدا کېدو لپاره په دې هیواد کې او د دې خاورې سره د مینې د پیدا کېدو لپاره د هغه حلې ځلې وکړي او د سی وی سپیشل اداره د رامنځته کې چې هغه په واقعي ډول باندې د خلکو ته خدمت وکړي نه دا چې هغه د دولتي شتمنۍ او نه یا د دولتي وسایل نه د خلکو د زورونې په برخه کې نه وړه استفاده کوي.
ډیر مننه ستاسو.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په وېب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.